د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي، خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایراني چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه اووه کسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ یې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محیالدین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د زده کړو اجازه ولري.
کوم ملاقاتونه چې له مسؤلینو سره ترسره سول، هغوی په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي، هغوی چې د اقامت اسناد لري او کنه اولادونه یې کولی سي چې تحصیل وکړي، ښوونځي کې شامل سي، او هغه کسان چې پوهنتون دوره کې دي پوهنتونونو کې شامل سي، چې د افغانانو ته ډېر ښه زیری دی.
خغلی منصف وویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیز وړیکو د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمیر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریې جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاوو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړل، بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان ته راستانه کړل، موږ بیا هم شاهد وو چې د موږ بندرته، موږ بیا هم شاهد وو چې ځورونې د ایران د حکومت لخوا، د سپاه پاسداران لخوا، مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس دي خلکو ته.
نوموړي وویل سره له دې چې د افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر به د اړیکو په ښه کېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله کې به څه نتیجه ورنه کړي. د ښاغلي بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حواله لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار په یو راپور پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تازه عملیاتو له کبله د پاریس د بریدونو په تړاو 14 کسان نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل شي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو ښاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیمو 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لومړی مرستیال او د تکواندو د ملي اکاډمۍ رئیس محترم آریان خیبر له موږ سره په پروګرام کې دی. دوی د یو هیئت په مشرۍ د منځنۍ اسیا په قهرماني لوبو کې برخه اخیستې وه او له ډک لاس سره بیرته افغانستان ته راغلل. ډیره زیاته مننه استاد چې زموږ بلنه مو منله.
کور ودان مننه. خیر
دی استاد. د منځنۍ اسیا په سیالیو کې چې په تاجکستان کې ترسره شوې د لوبو سطح څنګه وه او څومره ټیمونو برخه اخیستې وه؟
د لوی خدای په نامه تاسو پوهیږئ چې د اسیا په کچه باندې منځنۍ اسیا هیوادونه په تکواندو کې حتی په ټولو نورو ورزشو کې دوی ډېر پرمختللي هیوادونه دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغستان، قزاقستان او همدارنګه یو ټیم د ایران راغلی و او د افغانستان هم دوی دعوت کړی و یو ټیم ته چې زمننه کومه د تاجکستان د هیواد تکواندو د فدراسیون چې دغه زمینه د افغان لوبغاړو لپاره برابره کړه. د لوبو کچه ډېره لوړه وه. پروسه هم موږ په دو لوبو کې چې د تاجکستان اوپن مسابقې ګډون هم کړی و. په نوجوانانو کې موږ لومړی مقام واخیستلو. سږ کال تر پروسه کاله مسابقې په لوړه کچه وې او دا ډېره ښه شوله چې موږ هلته ګډون وکړلو. حد اقل د افغانستان ویاړلی بیرغ هم ورپولو او زموږ لوبغاړو ته ډېره ستره تجربه شوله. زه هیله لمن چې په آینده وختونو کې به داسې لوبو کې موږ ګډون وکړو او وکړی شي افغانستان ته ویاړو په برخه کړو.
بله مننه استاد. کومو لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه واخیسته او څه مډالونه یې وګټل؟
په لومړۍ ورځ په خوشحالۍ سره چې موږ هیڅ مډال ترلاسه نه کړو د نونهحلالو مسابقاتو کې موږ یو لوبغاړی لرلو چې هغه ونه شو کړی مډال واخلي. په دوهمه ورځ موږ په هم په نونهحلالانو کې او په نوجوانانو کې مډالونه ترلاسه کړل. په درېیمه ورځ هم یو مډال د نقرې په نونهحلالانو کې واخیسته. په آخري ورځ باندې د پومسه مسابقه چې وکړای مشول هلته د دوه هیوادونو ترمنځ په پومسه مسابقه کې ګډون وکړم او طلا مډال د سرو زرو مډال ترلاسه کوم. همداراز د دوه مسابقاتو اتل پاتې شو.
تاسو ته بیا هم راشو ځکه چې تاسو د دغه ټیم رئیس هم وی او په پومسه لوبو کې برخه هم واخیستله. پومسه چې د رزمین سره ډیر تفاوت لري او مشکل او فنی برخه هم پومسا ده. تاسو په دې برخه کې څومره جدي مشکلات سره مخ شوئ او بل اخر په څومره زیار سره دغه مډال ترلاسه کړ؟
زه د افغانستان د پومسا تکواندو د ملي ټیم غړی یم. پومسا په برخه کې ډیر کارونه موږ دلته وکړل خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان دولت په دې برخه کې موږ سره مرسته ونه کړل. د بنې روزنه سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ اختلافات شو. د لامل شول چې موږ وکړل چې شاید باید په پومسا کې پرمختګ ونه لرو. بیا هم په خپل زیار باندې اکثریت مسابقات کې پومسا ګډون کړی دی او د لومړي ځل لپاره پروسه کومه د افغانستان په تکواندو په تاریخ کې لومړی مډال د پومسا تکواندو برخه کې افغانستان رو په برخه کو. سا کالم هغه چې باید شاید موږ آمادګي درلو دی تمرین کمپو تاسو ول شي هغه سی ونه شول. موږ خپل توان باندې د انټرنیټ د طریقه هغه نوی تخنیکونه موږ ډاونلوډ ول او دغه مخ هم کار کولو او په یوړو یم چې په دوه مسابقات کې په خپل پیسو په شخصي مصرف باندې لاړو اشتراک ګډون وکړو او د افغانستان لپاره په لومړي ځل د
بله
منځنۍ اسیا په کچه د طلا مډال اور په برخه.
بله تر کومه ځای چې زه خبر یم او ستاسو په اړه معلومات لرم یو له هغو محدودو کسانو څخه یاستئ چې په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې مو پنځم دان ترلاسه کړی او دان هم د ماسترۍ هغه درجې دي چې په ډېرې سختۍ ترلاسه کیږي او ډېر زحمتونو وروسته. دغه سیالۍ مو چې وکړلې په دې سره ستاسو نور رتبه هم جګیږي او کوم حرکات او نمایش هم ترسره کړل په کوم فورمونه مو کار وکړل؟
ما مخکې دونه چې پنځم دان واخلم د د تکواندو د نړیوال فدراسیون بل مللي اکاډمي په نامه د کوکیوان د هلته مې هاته ورځې تمرین کړی و او هغه د لامل شو چې ماته پنځم ډان هم راکړي. موږ ته ډېره ستره تجربه شوله. هر وار چې زه په مسابقاتو کې ګډون کوم د پومسې دغه منحصر ماته د فل شوې ده. پومسه اوس فعلا دپاره د لوبو خاطر باندې چې هغه معیاري پومسه چې د نړۍ په نړۍ د قوانینو سره مطابقت لري هغه تنه په افغانستان کې ازماز ده او نور تکواندو کارانو د دو پومسې نه برخمن نه دي. موږ هلته په مسابقات شروع کېږي لومړی ډان نه شروع کېږي. لومړی ډان فورم چې دی پال جنگ دی تیګو پال جنگ نه شروع کېږي هغه سې کوریو ته کوریو پومسا بل فورم دی چې اده دوم ډان فورم دی. بیا تیبک کومګان دی کومګان پومسا تیبک پیونګون او سیبجین سیبجین دی پنځم ډن غلوړ کچا فورم دی چې هغه هم کار وکړلو لالته د کوکیوان د اسناد په اساس باندې تاسو ته فورم تعینوي چې دغه فورم باید تاسو کار وکړی او ما خوشبختانه چې د خپلو او تلاش په اساس باندې مې ما کارت درلوده د ګډون نړیواله سیالیو کارت ګل کارت ورته وی هغه هم درلودلو او وم کړه شول زموږ سوقه کې ګډون وکړو ډېره ستره تجربه شوله او موږ هلته خپل بخت وازمایلو او موږ خپل تلاشو یو زحمت نتیجه مو ولیدله او ډېر په ویاړ باندې چې افغانستان مې طلا مډال سرو زرو مډال په برخه
دغه لوبغاړی هم چې تللي وو ځینې په ملي ټیمونو کې غړیتوب هم لري لکه زاخیلوال شو باسط لطیفي او شیرزای دغه دوی کوم یو ډېرې ښې نمرې واخیستې ډېر ښې تازونه حساب کړل په خپل نوم باندې
په لوړه کچه مسابقه وي د مختلفو لوبغاړو خې مسابقه وکړلې هدا خپل 15 پک بشو مسابقه وکړلې چې څو مډال ته ورسېدل خو زه فکر کوم چې تاسو بیا هم د موږ د اچ کوچ نه چې هغه احمد رومان عباسی نوميږي دغه نام کول شي په دوه واره کې تپوس وکړیا زما په ان باندې فواد شرزي د ډېر خلکو به وکړي په ګیرو کې دا ډېر ښه اندل لري تکواندو کې نورم خلکو به وکړي خو فواد شرزي په نوجوانانو کې عبد محمد مسالم چې درې نکوټي وهلې مثلا عبدالمحمد مسالم اکثریت مسابقه مثلا چې د نکوټي ولې په تیوم دلیو باندې وي
ډیر جالب
امید ته کوندو په ساته باندې ډیر ظریف لغته ده او ظریف تخنیک ده تیوم دلیو اته مثلا کوم کو اخر مسابقه کوم محمد مسالم ګټلې وای دای بده دوه مسابقو قهرمان وو خچره به ټاکل شوی وای بیس فایټر وو چې په خوشنۍ سره هغه ډیر امدګی دلته یو موږ الکانو فقط خپل کلپو په منحصر خپل کلپو کې تمرین کړی وو بیا یې خو ځلېدل زه هیله من یم چې د افغانستان آینده فدراسیون د تکواندو که فدراسیون شي دغه لوبغاړي موږ ورزو دغه پښتونه دی ملي ټیمونه دی
بله څه فکر کوئ د ملي لوبو لپاره فکر کوم ځینې امدګی روان دي دغه لوبغاړي په ملي لوبو کې هم خو ځلېږي څنګه ستاسو په نظر
تاسو پوهیږئ چې د تکواندو فدراسیون وضعیت ډېر خراب دی فدراسیون د تکواندو په دوه برخو ویشل شوی دی همدارنګه د المپیک د ملي کمیټې د څنګه یو موازي المپیک جوړ شوی دی په هر حال باندې موږ هیله من یو چې دغه مشکلات دا پرابلمونه لري شي او وکړي چې یو مستقل فدراسیون ولرو په ګډه باندې ټول یو ځای کار وکړي او وکړي شو چې نړیوال لوبته موږ د دوه ملي ټیمونه لوبغاړي ورسو
دا چې تاسو هم په تکواندو رښتا کې ډېر وخت روزونکو پات شوې یو تکړه لوبغاړی چې درنځي څومره خوشینی خوشینی کیږي مثلا د افغانستان د ملي ټیم ډیر تکړه لوبغاړی اوس په ټیم کې نشته تللی دی ورځ پورز دغه تعداد دغه ورزياتي یو زیله ټیمه څه احساس لري په دغه سیو حالات کې
د هیواد وضعیت واقعا ډیر بحرانی حالت کې دی موږ لوبغاړي زی تقریبا زدار او راتوینه ما په هفته کې دوه درې لوبغاړي د ملي ټیمونه د تکواندو موږ زی اروپا ته زی زه په یو شي خوشنایم چې دوی زیلته اروپאי ټیمونه تقویہ کوي او کدی وکړی چې د افغانستان په بیرغ تر چتلاند یا د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم مختوی اړه ده زما اکثره تقاطع